پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی اداره یا اوچا وی په ټوله نړۍ کې څه باندې 8.2 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر لنیستي کړپېشي. ملګری ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېشي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغاني ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د 4 ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي ای ورکړل شوی. شاغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مند چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅې هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړې دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی و. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وپیش ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې داري چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکی دا څرګندونه بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامی وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. اساسي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکو موضوع مول طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغې جوړې د پلاوي لې وغړي سره شغیدلې یو. په اسر آباد کې مو لیبی پیش خبرو.
سار دغه واقع شوی ده نو چسپکی مین معلومی کی گاڑی ده یو سر تر شاته ټیر سی خودل شوی ده.
په کندهار کې به مرمنی د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی.
خامک دوزی ده مردوزی کار ده کرشنیل کارونه جه لاسي کنداری غاڑی ده او خیاطی ده او دست نور.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوی. په ځانګړي توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړي توګه د شیا هزارهګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب ازرګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارهګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزارهګانې نسل وزنه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونی حمله وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نهمه ورځ ده. تر دې دمه لا اور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم هڅه وکړه او د چهار شنبې په ورځ باندې دا اور یو څه ناڅه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې له لوري د تیز باد له امله یو وار بیا د اور لمبې تیزې شوې چې اوس مهال د دوی له کنټروله وتلې دی. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې لږ تر لږه له 1400 تر 1500 د نورستان اوسیدونکي د دغه اور د وژلو هڅه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلي. دا اور نه ورځې وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې په کومو ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دي او د غشان د چارتراش ونی دي، په دې ځنګلونو کې دا اور لګېدلی دی. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځېدلی، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 150 تر 200 هکتاره ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځېدلی دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هېواده غوښتي دي چې دغه اور په وژلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیزي تیر ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت سرپرست دیانګ یینان سره په لیدنه کې له دغه هېواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور په وژلو کې له دوی سره عاجله مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په دې اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په جواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه له خپل حکومت سره شریکه کی او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2006 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل کړي دي. نن د خبرو دریمه ورځ ده. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنې نشستونه وو. کنه ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس پور لګدي. نو زمونږ د لرې راتګ چې دی هغه بنیادي طور دغه دی، فارټا انزمام، نه انزمام، دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دي پکې. بیا راتګ دی، بیا پی سټاکس، مطلب دا ټول د پی سټاک کې شامل لیا. نیکسټ سیشن به بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به څو پورې جرګه جاري، پای پورې به ډز بندي، مطلب دغه پاڼه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزې د حکومت او نور. موږ خپل جرګه وه، څنګه چې قبایلو جرګه یې هغسې ناست وو، خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې ترې ستاسو جاري وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران کني راغلي یا بکراته وړ، نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناست یو، خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي، مونږ سره مو د هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز، نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
مونږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې یو وزیر راغلی دی، دا هغه په لړ کې راغلی بیرستر سیف. نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره رابطه په خپل مرضی خو نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې په خپل مشوره خو نیو راغلی، اوس حکومت د حکومت په مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو، جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار شي، جوړ بي نه راځي کې مونږ بیا نه د دې اختیار شته نه د هغه اختیار شته.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شایي په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکی وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دا دی د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقاني شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولي پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده. نو د چسپکي مین معلومی کی گاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خوندل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره گاډي ولاړې خلکو په بچو او کس په کسب سره غونډې زخمي ده شو شو مشوواله موټر هم بچ ده شاته سی به یو طرف خراب شوې ده یو ټیر سره چلې نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوي. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسک کې د روسیې شدید عملیات په شا وتنبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دی توانېدلی چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول وو ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسک کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلی چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو 24 ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوه چې د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې په سیبرودونیتسک کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې پوینا ډیره دغه کسان هغه ځایی اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي خو د دې په خبره مخه یې نیول سوي ده.
ل
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو په خبرونه کې مو وړاندې د غزنی شارت ورولو هلته مو د ترافیکي سیستم د تنظیم لوي هڅ خبرو نړیوالو چاپی خبرونه او تکتن هم لرو خو اوس په مخکې تر دې چې دغه مطالبه تور شو کندهار ته مخ کړو د کندهار په دامن ولسوالۍ کې وی میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی په دې مرکز کې لسکونه بې وسله میرمنې کار کوي د دې مرکز کارکونکي وای د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي تفصیل په دې راپور کې
دروش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامن ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکي دی هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی میرمن رازی خپلواک وای د سرګونو زرو افغانیو شخصي پنګونې په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکې دیش بې وزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطۍ په برخه کې زده کړی او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي
مشکار چې دی د دوو وخته خاصه خدي ځینې هغه خوندې دي چې د ساعت خاصه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او ځینې د ماشين خاصه کار لري هغه مو بیا ساعت تاړول په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریب دي د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکي وای خاوندې معتادي او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوي له خیاطي څخه د ترلاسوي ګټوټي لارې پوره کوي
البته دا چې دلته یو کندي دي یو خاوندان معتاد دي مګر تر دې د خپل کارونه کوي د خپل لاس مزدوري پیدا کوي دغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا زما تر هغه و چې ما خپل خاوند معتادي تر اعظم د خپل کار کوم د لاس خپل اولادو ته ګول پیدا کوم تر پرته به چې راسو بیا د وی بجې پر بدل خپل کارونه کو هڅورس کې وایو جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خپلې مارکیټ ته ولیدل
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکو میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلې او کورنۍ له فقره اشغورل سي بي د لاسي توکو په تولید بوختي دوی میرمنې ملالی او بیبي جان د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي
حساب مو بيخي ضعیف او بل مجبور سم د کارت می مخه کړ نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسوال بیا موږ د دولت څواړو سم سره کومه کوي همکاري وکي موږ مثال موږ په دغه بایس بور خپل په شوه درې موږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مو کم دي ټوکران مو کم دي سرخان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل خو خپل ودرې
که مشه نه سفر مختګ روان دي خو زه مجبور وم مجبورې را ولا رس ولم د تم خپل کار کوي سړی مې سمجرم دی هغه ته خبرې مو چم نه مو چې ګرات کې بازار جی بابا کې انا معاملې سره وته د سړی سره را ولا نه سم زاده خیاطۍ را دي کومه مشه دې مساله پاکه ګواله رسې او څه دې په مو چې ګرات پیدا کې او څه زم
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ لامل د پخوا په شان بازار نه لري
غزنی شهر ته د ورتلونکو موټرو لپاره تمځایونه جوړ شوې دي خو به دا موټر په شهر کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل د دې شهر یو شمېر اوسیدونکو تم لري چې له دې سره به په شهر کې تریبا اندازې بې نظمي راکم شي نورحال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی شهر کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لزینو کلیو د غزنی لا تلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی شهر د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده
د غزنی ولایت څنګلور ولایتونو د دې ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایتو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایتو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ټرافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیرعلي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماټانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تېر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او د کووید-19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبه پر ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 13 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلی او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په څلورو اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغې ته معلومه وایي چې طالبان بیا واکمنېږي، نو د کور لپاره به یې ډېر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغې جوړې خپل ډک کور په افغانستان کې پرېښود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي ثبت شوي پیغامونه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24201.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه مو راغونډ کړي و، خو تخنیکي ستونزه اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یوه یادونه وکم چې تر 12 بجو وروسته د ازادي راډیو په دې خپرونه کې روغتیا د شتمنۍ پروګرام لرو. دا په دې پروګرام کې